درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرخه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې ز اجمل اند میر احمد صافی سره یو ځای تاسو ته هر کله وایم او په دې هیله یو چې یو ښه خوشاله او سوکاله ورځ به مو فایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږنوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لرې بیا کولای شي چې له ازادي رادیو ډاټ کام څخه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. پایل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام له اب کمري ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیګدول شوې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په بزدلانه حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه واورئ. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام له اب کمري ولسوالۍ څخه مرکز خلاینه او تلیګدول شوي. دا والی ویان نجیب الله داتفر تېره شپه دغه خبر تایید کړ خو د لیږدول شوو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خلکو سپینګیرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره شډوله موټرونه مو ورولېږل او د څلور دېرش شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز سره ورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول. د دوشنبې ناوخته کومندوز واکونو د څلور سرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري ووژل شول. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وویل د غزواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې اسیران کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو بزدلانه حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر قلي وردو د دریم لیوا د قمندان ډګروال عبدالمبین مشتبا د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. ډګروال مشتبا د غزنی ولایت خرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په یوه حمله کې پرون ووژل شو. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په دې حمله کې د مشتبا تر څنګ 2 پوځیان هم وژل شوي او 4 ټپیان دي. هغلی کامرانی وایي حمله د ملي اردو په یونیفورم کې 2 کسانو کړي چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې دغه کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرزای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. په نوو کمشنرانو کې اسد الله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکر الله مشکور، محمد نعیم نظری او رازیا سیاد شامل دي. یوې نوې کمشنر شبنم صالحی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی به هڅه وکړي ځینې نیمګړتیاوې لرې کړي.
موږ په دې باور شو دا نوي کمشنران به وکړای شي پخوانیو کمشنران را پاتې اهداف هغه ته تداوم ورکړو. ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغو ته به دوی زیاته توجه وکړي.
جمهوري ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دي ویلي. دا ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. د پاکستان پوځي محکمې په 2018 میلادي کال کې ګلپ هوشان صدیر جادو ته د مرګ سزا اعلان کړي. د مرګ دغه سزا مسله په هندوستان کې د چارواکو او خلکو د غوسې سبب شوه. هندوستان د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وکړه او استدلال یې کړی چې پاکستان د جاداو له حقونو سرغړونه کړي. هند ویلي پاکستان اجازه نه ده ورکړي چې د هند د کنسلګرۍ چارواکي له دغه هندي وګړي سره وګوري. پاکستان بیا وایي له هندوستان د دوه اړخیز تړون له مخې مجبور نه دی هغه کسانو ته چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په شک نیول کېږي ډیپلوماټیک همکاري برابره کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې پرون تایید کړه چې پاکستان د ژنیف د کنوانسون له مخې د جاداو له حقونو سرغړونه کړې چې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې له هغه سره وګوري. د مالیزیا هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شوو د کورنیو غړو او خپلوانو یې پرون د هغه غموونکې پیښې د کال د پوره کېدو په مناسبت یاد غونډه وکړه. دغه مسافر وړونکې الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای پر 18 له امستردام څخه کولالمپور ته روانه وه چې د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمه کې په الوتکه ضد مزایل وویشتل شوه. په هغه پیښه کې 298 کسان ووژل شول چې په هغو کې 193 تنه د هالنډ وګړي وو. پرون د وژل شوو د کورنیو په لسګونو غړي او خپلوان د امستردام هوایي ډګر ته څیرمه د هغه یادګاري څلي په خوا کې راټول شوي وو چې د دې پیښې د وژل شوو په یاد جوړ شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکراین کې له روس پلو بلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاو اوسیف خوشی کړي. دغه بلاګر د 2018 کال له جولای میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې توقیف کې دی. اسیف له ازادي راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده. د 2018 کال په جون میاشت کې نادرکه شو. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرام ایستلې غیر عادلانه بللې او غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 په نوم د توغندیو په دفاعي سیستم پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه په منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ امریکا ته بلنه ورکړي چې له دې تیروتنې دې تیر شي ځکه د دوی په وینا دا به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګ کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,500 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر یا وتو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ. د یوې نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. یو شمیر افغان خبریالانو د خبریالانو د ملاتړ صندوق پر فعالیتونو تندې نیوکې کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. که وخت و دا مسله هم څېړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې امریکا ولسمشر په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی کړی. د ژوند رنګونه او نړیوالو رسنیو ته کتنه هم په دې یو ساعت نیم ساعت کې خبرې کړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,500 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د ادارې په خبره دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس خلکو ته د پخوا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو ویاند ادعا کوي چې دغو کلینیکونو ته د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده متوجه. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیښ، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې یې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغو کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیښ، خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون نا وخته پوری فعالیت نه درلود.
مازیګره پورې د 240 کلینیکونو هیڅ نو د صحی خدماتو د ارزه فعالیت نه درلود او صد ډول باندې د ورځې 15000 وسوه ناروغان د صحی خدماتو ته د لاسرسي نه محروميږي او په دې کې البته ماینده او ماشومان هم شامل دي. نو کدا وضعیت دوام وکړي کله شي چې ډېر مرګ میر رامنځته شي.
شغلی فهیم وای د دوی تر 350 زیات روغتیايي کارکونکي اوس په میدان وردګ کې د پخوا په څیر صحی خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شوولې چې په میدان وردګ کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیايي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه د سلیویرس کلینیکونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کیږي چې په دایمیر داد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیايي مسؤل هم شامل وو. خو د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیايي کلینیکونه دوی تړلی دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلی چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړې دي.
په رپورټ کې مو اوریدل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي په میدان وردګ ولایت کې لا هم د دوی 240 روغتیايي کلینیکونه تړلي. د دې ادارې په خبره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي. دا کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې د تیرې سه شنبې راهیسې وتړل شول. دا څو افغانانو نظرونه به واورو چې له ازادي راډیو سره په تماس کې د دې موضوع په اړه خبرې کړي.
ملنګ مجاهد یم خوښ نه په افغانستان کې کلینیکو ته سی هغه خلک سی دغه پکر کې د یو پکټ روپۍ قیمت نه لري. هغه خلک نه لري سی غاټ غاټ خلک چې کلینیکو ته راولي ته خو موږ موږ کم به واسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو پکټ پیسو قیمت د غریب خلکو ځای نه ده. ډیر خصوصا د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دی. کلینیک د طالب مو راځي کلینیک ته یو عام سړی راځي کلینیک مشمان لویان راځي په دا کتر کې په کوم یو زاسې شامل کړه دا یو ته به تاوان نه رسو نو اوس دا مسؤلیت چې د شاد
نبی الله زبلای دا خپل غزنی په تماس یم. کلینیکونو بندول زیات ځان جرتوی هغه یوازې او یوازې ملکی خلکو ته محلي خلکو ته ځکه چې چیرته یو اسکر چې کیږي هغه تنگ لري هغه تیاره لري هغه په سابل کې رخصتونه لري هغه د امن په ځایونو کې خپل رخصتونه لري تر څو د اسرائیل وکړي او که چیرته یو طالب زخمی کېږي هغه ته هم سهولت شته. خپل ځایونه لري هغه په خارج ته تلای شي په داخل کې تداوي کوي چې خپل ډاکټران لري خپل د تداوي ور هر څه لري. ډېر زیات رسیږي هغه ملکونو ته رسیږي چې هغه بېوزل دي هغه په محل کې اوسېږي هغه لري اوسېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوې خبرېږي. د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د درېمې پلې لواء قومندان په ګډون 5 تنو ته مرګ شو. بله وخت حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا ولایت شورا مرستیال وای په دغه برید کې په غزنی کې د درېمې پلې لواء د قومندان ډګروال عبدالمبین محبتی په ګډون 3 تنه وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې افغان او بهرنیو ځواکونو دغه ولسوالۍ ته د امنیتي ارزونې په موخه سفر کړی و چې دا پېښه رامنځته سوه. دا زیاتوي کله چې له غونډې څخه وروسته الوتکه پورته کېږي نو د ګودام له سره د ملي اردو 2 تنه سرتېري پرې ډزې کوي. په برید کې د درېمې پلې لواء قومندان وژل سوی د هغه ساتونکی په سوي خو د دې ترڅنګ درې تر بهراني سرتیری چې تر اوسه پورې د وژل کېدو په اړه معلومات نه دی ورکول سوی وشتل سوی دی. کامرانی زیاتوي ورسته بلی الوتکه د ګودام پر اسکرو برید کړی دی چې دغه 2 تنه پکې وژل سوی دی. دی وایي کېدای سي په دغه برید کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوب لاوشتي وي خو کره معلومات لا نه دی ورکول سوی.
اجازه خلا شوی دی تیاری پرواز سره بل تیاره فعالیت پرواز کړي قمندان او د لیوا او خارجه روان تیاری ته کله تیاری ته خېزي ګرام لپاره یو اردو کسان ډزې کوي شپږو کې د دښمن نو په ځکه کسانو په نتیجه کې قمندان د لیوا شهید کیږي او بډې ګټ زخمان کیږي درې خارجان هم په دې جنګ کې پنځه کې باندې راپېوځي راولېږي نو د هغو په اړه معلومات نشته.
د غزنی ولایت امنیه قمندانۍ او د ولایت مطبوعاتو څانګې له څه ویلو څخه ډډه کوي. بل لور ته وسلوال طالبان د دغه پېښې پړه پر غاړه مني او وایي دغه برید د یو نفوذي کس ترسره کړی دی. زبیع الله مجاهد په دې اړه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په دغه برید کې یې د لیوا قمندان تر څنګ څلور تنه امریکایي سرتیري او دوه تنه کمانډویان هم وژلي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ لازاده راډیو ناوري اوس پر شو دي ته چیل ویدیزي ورسپانې د افغانستان په اړه څوي ملالې بشیر ورته کتنه کړې.
نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پام کړی دی او د دوی له قوله لیکلي دښمن یې د پسونو غوندې وژني. د دې راپور په سر کې لیکل شوي چې د افغانستان د جګړې نږدې اتلس کاله کېږي چې د درو امریکایي ولسمشرانو د دورو پر مهال میلیاردونه ډالر ورباندې مصرف شول او ډیرو کورنیو ته زیان اوښتی دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه تر ټولو زیات تلفات په تیرو پنځو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو او افسرانو ته اوښتي چې شاوخوا 15,000 دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ګډون د دې هېواد تر 15 میلیونه زیات نفوس د برخلیک په اړه سلګونو کیلومتر لیرې په دوحه کې پریکړه وسی. د نیویورک ټایمز په لیکنه امریکا او طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته ورسیږي. په دې مقاله کې له لسو افغان پولیسو او سرتیرو سره خبرې شوي او هغوی ټولو د خپلو همکارانو د وژل کېدو په اړه ویلي دي. مقاله په بغلان ولایت کې د ملي اردو د 15 کلن افسر عبدالبشیر نبرت له قوله لیکلي چې وایي په جګړه کې یوازې د ده شاوخوا 300 همکاران وژل شوي دي. په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر موسی خان نیویورک ټایمز ته ویلي چې دوی مخکې پر پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ډیر اتکا کوله. دغه افسر په کابل کې لوی شمیر مشرانو ښه زړه نه لري او وایي د افغانستان ملي پولیس تل د جبهې په لومړۍ کرښه جګړه کوي خو تجهیزات یې کافي نه دي او په ټوله کې دښمن دا ځواکونه د پسونو غوندې وژني. د نیویورک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې سوي د اردو او پولیسو سرتیری او افسران له طالبانو د غچ اخیستلو په توګه د خپل زړه درد وایي. وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو هم په افغانستان کې د طالبانو د حملو مخه نه ده نیولې. مقاله د جولای میاشتې د 8 نیټې بمي حملې ته کتلې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شول او 370 ډیر ټپیان شول. د مقالې لیکوال لیکي چې د خبرو او وژلو دریز د طالبانو د باور انعکاس دی چې ګواکې دا مذاکرات یوازې د دې لپاره دی چې امریکا په تدریجي ډول له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو همدې باور ته په اشاره وایي چې امریکا باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې لغوه کړي او هغوی ته وښيي چې یوازې له افغانستانه وتل د امریکا هدف نه دی بلکې په دې هېواد کې د سولې یو توافق یې هدف دی. په مقاله کې راغلي طالبان یوازې یوه استبدادي ډله ده او له همدې دریځې په افغانستان کې تر 2000 لومړي کال مخکې واکمني کړې ده. د مقالې په باور طالبان له امریکایانو سره د سولې د تړون تر نوم لاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي او په همدې حال کې په هیواد کې دننه او پاکستان کې له خپلو پټنځایونو پلانونه جوړوي چې څه ډول ټول افغانستان ونیسي. د مقالې په پای کې لولو تر هغه وخته چې امریکا داسې ښکاري چې په بیړه له افغانستانه د وتلو په فکر کې ده د بریا امکان به ډیر کم وي. نو ځکه د وال سټریټ ژورنال په وینا امریکا باید له طالبانو سره د خبرو په لغوه کولو سره پر هغوی فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خاطر خبرې وکړي.
د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر یو تو کمشترانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ. د نوو ګمارلو مخې میرمن شهرزاد اکبر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو او جنایتونو په افشا کې لاسي اقدامات نه دي کړي. صالح محمد صالح له نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه کړې. په خپل کې پوښتنه ځینې کړې چې د نوو ګمارلو مخې کوم کسان د نوو کمشنرانو په توګه ټاکل شوې.
نه حتی نه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه وټاکل شو. میرمن شهرزاد اکبر د رئیس په توګه او څلور میرمنې مجموعا په دې کې پنځه نارینه وو. په میرمنو کې شهرزاد اکبر، رازیا سیاد، شبنم صالحي او بنفشه یعقوبي. په نارینه وو کې محمد ایوب یوسفزی، اسدالله یوسفی، نعیم نظري، سید حسن خلیق او شکرالله مشکور. دغه متن د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه معرفي شو د ولس مشر لخوا.
دغه تغیرات به تاسو څه فکر کوئ چې څومره مرسته وکړي په افغانستان کې د بشري سرغړونو په مخنیوي کې، دغه راز د جنگي جنایتونو د افشا کولو په برخه کې؟
کله چې حقوق بشر کمیسون لغه تلسکلن تاریخ سرچلوې ډېر زیات لاسته درلود، یو هغه کسان لومړی کمشنران هغه کسان چې دغه بشري حقوق مفاهیم په افغانستان کې عام کړو، ولې هغه د هغوی د دورې په ختمېدو سره به دغه نوي کمشنران زموږ ته مداد شي. خودی خود رسنی لحاظ ځوان دي او بل لارې ډېری حقوق متخصصین دي، د حقوق مفاهیم او باندې د بشري حقوقو په کړنلارو په دې باندې بلدي، او ډېری داسې بهرني هېوادونو کې زده کړې کړي دي او تجربه او تحصیلات په دې برخه کې تخصص لري. موږ په دې باور شو دا نوي کمشنران به وکړایسي پخواني کمشنران راپات اهداف هغه ته تداوم ورکړو، ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغو ته به دې زیاته توجه وکړي.
په افغانستان کې شکایت دا کېدی چې په افغانستان کې په تېرو څلورو لسیزو کې چې کوم جنایتونه سوي دي، په دې برخه کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون سم راپور نه دی وړاندې کړی، یا د ځینو راپورونو د خپرېدو په برخه کې اغېزناک کارونه نه دي کړي. اوس به تاسو څه کوئ؟
خو انشاءالله نه رسې د بشر د حقوقو لغه ډېر ابتدایي حق نه، او تر ټولو حقوقو موږ کولای شو د هغه د عمولو دپاره، د هغوی د ثبت و درج دپاره، د هغوی د څخه د نظارت لپاره، او د هغوی د قضایي اقضایاتو رسېږي په کې ډېر زیات کار وکړو. ځینې ستونزې شته په دې برخه کې، د کمیسیون پخوانی چارواکو هم دا ستونزې درلودې. تاسو پوهېږئ چې افغانستان تر څه پورې په جنګ کې یو هېواد دی، همداسې موږ تر څه پورې عدالت انتقالي په هغو هېوادونو کې تطبیقېږي چې هغه له جنګه راوتلي، ولې متاسفانه افغانستان هغه هېواد دی تر څه پورې په جنګ کې دی. نو ډېری فکر کوم چې دغه ستونزې به د نوي کمیشنران تر مخه پرتې، ولې نوي کمیشنران هوډ لري تر خپل وسه وسه په دې برخه کې هغه کوم صلاحیتونه چې دي د قانون ورکړي دي هغه عملي کړي.
بله، په ځینو نورو هېوادونو کې هم د بشري حقونو ډلو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره په ځینو مسایلو کې د همکاري ژمنه کړې ده. مثلا د بلجیم د بشري حقونو کمیسیون په دې وروستیو کې آنلاین کمپاین شروع کړی، هغه کسان چې په افغانستان کې بشري سرغړونې کوي خلک کولی شي چې په آنلاین یا انټرنیټ د لارې خپل دوسیې درج کړي، اسناد او شواهد وړاندې کړي. تاسو به د دغو نوو کمیشنرانو په مرسته چې تاسو په اکثرو بهرنیو هېوادونو کې زده کړې کړي دي، څومره به په دې برخه کې همغږي زیاته کړي د نورو هېوادونو د بشري حقونو د ډلو سره؟
په دانیو ټاکنو کې میرمن ډاکټر سیمه سمر دولت وزیر او مشاور د حقوق بشر په چارو کې په نړیواله برخه کې دی، یعنی د داسې یو وزارت او مشاورت رامنځته کول به دا بله لا مختدا زمینه مفایده کړي چې وکولی شي له نړیوالو ارګانونو سره همکاري همغږي ډېره زیاته کړو. بلې خوا تاسو ګورئ چې افغانستان د پنځه کلن دوره کې هر وخت د کمیسیون تطبیق نه نړیوالو ارګانونو ته گزارش ورکوي، او دا چې افغانستان د بشر د حقوقو د شورا د ملګرو ملتو غوته گزارش ورکوي، او له نړیوالو سازمانونو سره تفاهمنامې او دغه فیصله همغږي او اړیکې لري، دوه طرفه اړیکې دي. فکر کوم چې داسې یو وزارت او مشاورت رامنځته کېده، او دا به ډېره زیاته مرسته وکړي چې موږ وکولای شو د هغو نړیوالو ارګانونو په مرسته هغه ناقضین د حقوق بشر چې د افغانستان د حقوق بشر کمیسیون نسه کولی لاسرسی ورته لري، هغه په بهر کې دي، د خاص مسؤلیتونه لري، د هغو سره په مرسته کې موږ وکولای شو د هغو قضیو ته رسیدګي وکړو.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نوې ټاکل شوې کمیشنرې شبنم صالحي سره مو مرکه واورېده. اوس هم یو سیمه ایزه مسله، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان د لشکر طیبه په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی کړی. سالی محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هندوستان د ممبئی ښار د حملو اصلي طرح تر لس کلنې پلټنې وروسته په پاکستان کې نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د حفیظ سعید موندل کېدل پر پاکستان د دوه کلونو د فشار نتیجه ده. د پاکستان د پنجاب ایالت یو چارواکي پرون ویل چې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د هندوستان پر ممبئی ښار د 2008 د کال د حملو مشکوک تر د ترورېزم په تور نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو حفیظ سعید یو ترورېست ګڼلی، او د هغه پر سر یې د معلوماتو لپاره چې د سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیون امریکایي ډالرو جایزې اعلان کړی و. امریکا له زیات مودې راهیسې پر پاکستان تور لګولی چې طالبانو ته یې خوندي پناه ځای ورکړي. ځکه نو پر اسلام آباد مالی او پوځي مرستې بندې کړې دي. امریکایي او هندي چارواکو پر حفیظ سعید تور لګولی چې پر ممبئی شاریې د 2008 میلادي کال په حملو کې مرسته کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو برخه درلوده چې پر دوو پرمختللو هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر تمځای وکړه او د دوی محاصرې څو ورځې وخت ونیوه. په هغو حملو کې 168 کسان ووژل شول. د پاکستان د ټوریزم ضد ادارې د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د حفیظ سعید پر ضد یې 23 دوسیې او د هغه د همکارانو پر ضد یې 12 دوسیې پرانیستې دي. د ادارې پر دغو کسانو تور لګولی و چې د چندې ټولولو د 15 ادارو په مرسته یې لشکرې طیبه ډلې ته پیسې ټولولې. حفیظ سعید چې تر دې مخکې هم د پاکستان لخوا نیول سوی او بیا د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی، یو وار بیا په داسې حال کې نیول کیږي چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. پاکستان تیره اونۍ وویل چې عمران خان را روانه دوشنبه امریکا ته په رسمي سفر ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به هم وګوري. سپینې ماڼۍ اته ورځې مخکې ویلي وو چې ډونالډ ټرمپ او عمران خان به په جنوبي اسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو بحث وکړي. په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې فعالیت له 2002 میلادي کال راهیسې منع اعلان شوی دی. د حفیظ سعید د نیول کېدو په اړه د هندوستان د حکومت یو چارواکي ویلي چې د لشکر طیبه د مشر حفیظ سعید نیول کېدل کافي نه دي، بلکې دای باید محاکمه کړای شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور دیرش ملي تیر ماښام لا بې کومري ولسوالۍ څخه مرکز قلاینه او تلیږدول شوي دي. د دوشنبه ناوخته کومندوز واکونه د څلور سرخي الوتکو په مرسته دغه ولسوالۍ ته تللي وو چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو رپورټونه وایي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 سرتیر وژل شوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهوري ریاست پرون په غزنی کې د 203 تندر کلی اردو د درېم لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وشل کېدو پاک سره ملکی دا خبره کړې. د افغانستان جمهوري ریاست د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس او ته کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې د دې کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوی سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسي تور ورباندې لګیدلی دی. او د ترکیه د امریکا د افریقا چې د هیواد د امریکا په مشه د 15 شلوته کوله پروګرام استلای غیر عادلانه بللی. دوستانو د